سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د سهار 15 بجو شوې نن یک شنبه درمن کال د کب میشنو لسمنې ته ده تازه د رادیو سرنی خبری مجلې ته مو خرق لاسویم مخکې تر دې چې د خبرونو مطالعه تل شو خبرونه د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف ویلي د افغان نجونو لپاره د تعلیمي فرصتونو په برابرولو کې خپل پوره هڅه کوي. د ادارې د ښځو د نړیوال ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه په ویډیو پیغام کې پرون ویلي چې تیر 2023 کال د 1300 محلي ټولګیو له لارې 3600 نجونو ته د تعلیم زمینه برابره کړې ده. یونیسف ویلي له افغان نجونو سره خپل مرستو ته دوام ورکوي سو هغوی وکولی شي خپل راتلونکي اهداف تعقیب کړي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو له نږدې 1280 ورځو راهیسې له ښوونځیو محرومي کړې دي. که څه هم یونیسف او ځینو نورو رسندویو ادارو د محلي ټولګیو له لارې نجونو ته د تعلیم زمینه برابر کړې، خو د راپورونو له مخې په کندهار او ځینو نورو سیمو کې دا ښوونځي هم د طالبانو له خوا تړل شوي دي. د طالبانو د کډوالو بیرته رسیدونکو چارو وزارت خبر ورکړی چې دوه افغانان د عراق له لیبیا زندان آزاد او افغانستان ته رسیدلي دي. د دغه وزارت په اعلامیه کې د شنبې په ورځ راغلی چې د افغانان له ایران او عراق ته اوښتي وو او هلته پولیسو نیولي او څلور میاشتې بندیان وو. په اعلامیه کې راغلی چې له دغو افغانانو سره مرستې شوي او بیرته خپلو اصلي سیمو ته رسیدلي دي. تر دې مخکې د 2023 کال په اکتوبر کې نږدې 30 افغانان د عراق له زندانونو آزاد شوي وو. اکثر افغانان له ایران عراق ته د اوښتو پر مهال پولیس لخوا نیول شي وو او بندیان وو. افغان فرهنګیانو او د یونسکو سازمان د بودا د مجسمو د تخریب د کلیزې په مناسبت یوه غونډه جوړه کړې. دا غونډه د شنبې په ماښام د سویډن په استاکولم ښار او همدارس په ناروې کې یوه شپه له بودا سره تر عنوان لاندې جوړه شوې چې پکې د بودا د مجسمو د تاریخ او د افغانستان د یوه تخریب شوي فرهنګي میراث په اړه بحثونه وشول. همدارس د ښځو د نړیوال ورځې سره د دې شپې تر برابرېدو په مناسبت د فرهنګي میراثونو په ساتنه کې د ښځو پر رول او اهمیت هم خبرې وشوې. طالبانو د 2001 کال د مارچ په نهمه د خپل پخواني رهبر ملا محمد عمر په امر د بودا مجسمې په بمونو والوزولې. له هغه وخت شاوخوا 15 کاله تیر شوي. د بودا مجسمې چې 5530 متره لوړې وي او د بهرنیو سیلانیانو لپاره یو زړه راښکونکی مقصد و. دا دوه مجسمې د لرغونپوهانو په باور د 15 میلادي پیړۍ ترمنځ د سلاسل یا وچ کال او شاهامه یا ملکې په نوم تراشل شوي وي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې هغه راتلونکې اونۍ په سعودي عربستان کې د امریکا له استازو سره رغنده خبرو اترو ته بشپړ ژمن دی. د ریوټرز په وینا زلنسکی د شنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې اوکران د دې جګړې له لومړۍ شیبې راهیسې د سولې په لټه کې دی. هغه ویلي رښتینی وړاندیزونه په میز کې دي او هغه هیله لري چې په اړینو پرېکړو او اقداماتو به موافقه وشي. زلنسکی ویلي چې هغه به راتلونکې اونۍ سعودي عربستان ته سفر وکړي او د دوشنبې په ورځ به له ولي عهد سره وویني. د اوکران ډیپلوماټیک او پوزی استازی با د شمی پورست د امریکا له ټیم سره وګوري. روسي خبرم ده چې د امریکا د ساحل ساتونکو د شنبې په ورځ په پورتو ریکو کې د ویکس کوچنی ټاپو له ساحل څخه د تیلو د تویدو په اړه تحقیقات پیل کړل. د جمعې په ماسپښین د سن بی ساحل په اوږدو کې د سیمه ییزو بیړیو طبي چارواکو لخوا د ډیزل تیلو د قوي بوی او ځلیدو راپور ورکړل شو. د امریکا ساحل ساتونکو چې لږ تر لږ یو کس د نامعلومې مادې سره مخ شو او تر درملنې لاندې دی. د سن بی ساحلونو د سیلانیانو په منځ کې د خپلو پاکو او زرغونو اوبو لپاره مشهور دی. مننه تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو یی. ایران سره د غیر نفتی صادراتو د کچیل وړیدل
د غلط سیاستونو لمخې د 2013 رافدی خو زموږ تجارت پاکستان سره ډیر لک شوې دي او ایران سره زیات شوې دي. مخ
پاکستان کې د افغان کډوالو اندېخني او کنړ کې پاکستان لسګونه کیلومتر خاوره لاندې کړي.
موږ دره د لاس ورکړه، موږ ریتاړه د لاس ورکړه، موږ اوغو دره د لاس ورکړه، موږ تورخیل د لاس ورکړه. دا چې د کنړ شاته دي.
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
ایرانی چارواکي وایي چې د روان کال په لومړیو لسو میاشتو کې افغانستان ته د ایران د غیر نفتي صادراتو ارزښت شاوخوا دوه میلیارده ډالرو ته رسېده. په دې وروستیو کې چې د طالبانو او پاکستان اړیکې ترینګلې شوې او سوداګري تر ډېره اغېزمنه شوې، آیا ایران د افغانستان د وارداتو او صادراتو لپاره بدیل کېدای شي؟ سفیر استرنګزی په اړه راپور وړاندې کوي.
د ایران د صنعت، قانون او سوداګرۍ د خونې د نړیوالو اړیکو او سوداګرۍ ویاند روح الله لطیفي ویلي، د روان کال په لومړیو لسو میاشتو کې افغانستان ته د ایران غیر نفتي صادرات 1.3% زیات شوي. د ایران د انګلیسي ژبې دولتي ورځپاڼې ایران ټایمز هم د لطیفي له قوله ویلي، ایران په تیرو لسو میاشتو کې افغانستان ته د 1.902 میلیارد ډالرو په ارزښت غیر نفتي توکي صادر کړي. د لطیفي په وینا، په تیرو لسو میاشتو کې افغانستان د ایران د ګاونډیانو په منځ کې څلورم لوی صادراتي هدف و. د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوی غړی او اقتصادي کارپوه ازرق شافیزی افغانستان ته د ایران د صادراتو د زیاتېدو په اړه وویل،
د غلط سیاستونو له مخې د 2018 را په دې خوا زموږ تجارت پاکستان سره ډېر لږ شوی دی او ایران سره زیات شوی دی. مخکې زموږ اول نمبر سوداګریز پارتنر پاکستان و چې شاوخوا 15 میلیارد ډالر رسمي او غیر رسمي هغوی څخه واردات درلودل، اوس تر 1 میلیارد څخه هم کم دی. په دې خاطر باندې سوداګر ایران ته مخه کړی دی، ازبکستان ته یې کړی دی، چین ته یې کړی دی او خپل ضرورتونه د هغه هیواد نسخه را واردوي.
ایران په داسې وخت کې افغانستان ته د صادراتو د زیاتېدو خبره کړې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې له سختو ترینګلتیاو سره مخ دي او د تورخم په څیر مهمې ترانزیتي لارې څو اونۍ بندې پاتې شوې دي. تیر کال په اګست کې د ایران یو سوداګریز پلاوی په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره ولیدل او ویې ویل چې ایران د قانونو د صنعت، د پراختیا، د لمریزې برېښنا د تولید او په افغانستان کې د اورګاډي د ترانسپورت د پراخولو لپاره د پانګونې لیوالتیا لري. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ایران تجارتي اتشې حسین رستایی په دې وروستیو کې ویلي چې د افغانستان په بازارونو کې د ایران د حضور د پراختیا لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري باید د همکارۍ نوي ماډلونو ته مخه کړي. د روسیې په وینا، افغانستان د خپل بازار له 80% څخه زیاتې اړتیاوې د وارداتو له لارې پوره کوي چې له ایران څخه واردات 15% ته رسیږي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
روسلغه چې د پاکستان حکومت په دیواد کې د افغان کډوالو د آی سی سی کارتونو لرونکو ته درېونی وخت ورکړ، ته دغه ډول کارتونو لرونکو ترمنځ اندېښنې ډېرې کړې دي. ډېر هغه کډوال چې له لسیزو راهیسې په پاکستان کې اوسېږي وایي چې نیونې لا له وړاندې پیل او اندېښمن دي چې که افغانستان ته وشړل شي نامعلوم برخلیک سره به مخ شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې دغه افغان کډوال باید د مارچ تر 30 په خپله خوښه له دیواده ووځي، کنه نو په ټکو یې د اپریل په لومړۍ نیټه به دوی سنول پیل کړي. نور حال د فیروزیزی پر راپور کې
عبدالله چې په پاکستان کې د ای سی سی له کارت لرونکو افغان کډوالو دی وایي، له 350 کلونو راهیسې دغه هیواد کې ژوند کوي او د موبایلونو د ترمیم په کاروبار د خپلې 1 کسیزې کورنۍ نفقه برابروي. عبدالله د شنبې په ورځ د مارچ په 8 ازادي راډیو ته وویل چې د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو په اړه د پاکستان د حکومت اعلان دی شدیدا اندېښمن کړی او په خبره یې لاله وړاندې پولیسو ورته د پاکستان د پریښودو خبره کړې ده. ای سی سی کارت لرونکی بل افغان کډوال موسا خان هم د اسلام آباد د سبزی منډوي کې د دې کارت لرونکو د نیولو خبره کوي او ورته اندېښنه څرګندوي. ای سی سی د افغان کډوالو د پیژندلو کارتونه دي چې په 2018 کال کې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د هوکړې له مخې هلته سلګونو افغانانو ته ورکړل شوي دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیل او د کډوالو لپاره د ګډې عملي کمیټې غړي منزه کاکړ هم د افغان کډوالو کسانو نیول تایید او ازادي راډیو ته وویل چې دا نیونه د ټاکلې نیټې مخکې سوی او خبره د بشري حقوقو د قوانینو خلاف دي.
دا کوم معلومات چې د راولپنډي یا اسلام آباد راځي منګم نوم همکاران دي پک سوه نه زیات کسان چې دی دای په دوه درې ورځو کې نیول دي او په اجي کیم کې ساتلې دي او د دې کسانو کې اکثریت چې دی هغه پی او آر کارډ ہولډر یا ایس ای سی کارډ ہولډر دي. پاکستان حکومت خپل دا کارډونه دوی ته ورکړي دي یا یو این ایچ سی آر ورکړي دي.
تر دې مخکې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ مطبوعاتي مسول قیصر افریدی ویلي و چې په پاکستان کې 1.3 میلیونه افغانان د پی او آر کارتونه او 800,000 نور افغانان د ای سی سی کارتونه لري. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د کپ په ولسم اعلان وکړ چې هغه افغانان چې د ای سی سی کارتونه لري باید روان میلادي کال د مارچ تر 1.5 له پاکستانه ووزي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې د دوی با عزت استنولو لپاره کافي وخت په پام کې نیول شوی او د ټاکل شوي نیټې له پای ته رسیدو وروسته به د اپریل په لومړۍ نیټه د دوی استل پایل کړي. پاکستانی ورځپاڼې ډان هم د فبروري په پایل کې راپور ورکړی و چې د دې هیواد چارواکو یوه طرحه چمتو او پریکړه کړې چې له اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونو راجستر شوي افغانان وباسي او په ټکو یې دا پلان به په تدریجي ډول عملي کیږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د متحده ایالاتو د کالیفورنیا پانتون پیو تازه څیړنیز راپور کې ویلي چې په افغانستان کې به د ورخت کچه لا دې حالت څخه کموي. دا راپور چې د ناسا او د هوا پیژندنې د نړیوالې ادارې د معلوماتو پر بنسټ چمتو شوی د 2023 کال له اکتوبر د 2015 کال تر جون میاشتې د باراني موسم ارزونه کوي. راپور ټینګار کوي چې د ورخت کچه او اقلیمي بدلونونو منظم څارنه حیاتي ده ترڅو د وچکالۍ خطرونه راکم او خلک له ناوړه پایلو وژغورل شي. نور حالي داب می پرپورک
نو په چې دی ورس په ورس پر کمیدو دي برمه مخ پر شوار روان دي او یو به کمی دي او کچری دا غره کم وشکالی و کیدای شي دا غزمج کښ پر نیمایي و درې یو د ولو په پخا
د هلمند ولایت د نادلی ولسوالۍ یو بزګر احمد شادی وای په هلمند ولایت کې د پنبې په کر کې لبوخت دی. خودی او بو کمخت لسخت ستونزو سره مخ کړای او په ډیره سختۍ کولای شي خپل کروندې خړو بکړي. احمد شاه آزادی رادیو ته وویل
په خوا به مو مشکل کال کړل نو په دغه او بو چې دا وسې مش پلان لرو په دې او بو به مش شل جری په کال کړل اسول یو وس یا پومبه وس مش په دغه مزکه باندې چې د خدای فضل دې صبرانو نه وسول لسری په کړل ایسو او بو کمې دي او کچری دا غره کم وچکالی و کښ پر نیمایي و درې یو اصل یا کم سي نو حالات به ترنګلی سي. مخکې کلو کې به کجکې وب به ډیر وي هغه نه تمامې درې اوس یو کال کله باران ونه سي ته بس کجکې ختم سي خلاص سي به وچ سي.
د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ اوسیدونکو خاپېری چې په مالداري بوخته ده هم ورته ستونزه بیانوي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
مو ګم خاطر نشته ټول شي کویان او چی وی دي خراب دي کویان ا د ما شومان راته د سجاړي مالونه دی او دا وبخ هیڅ نشمات لل او سو کما کورګي کینه ما کو بر اوړ ما کم زین لاړه شما په حق قروجه کی روانه ما وبو په سیمنډي او برا منډي او زیل ازا بل زیل ازا د دې هبوډي راتنګي ده او چې وب نه دی وې خاکم کویان وې خبه وې ما شومان بمزان سره بولې ال تبم کار اور له وسو کوم زیل لاړ شو ټول مالونه وب تګی دي تند نمړ شو راته او وب نشته دی په وب په سړاند شو.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د کالیفورنیا پوهنتون په یو تازه څېړنیز راپور کې چې د مارچ په 1 خبر کړی ویلي چې د 2024 تر 2025 کلونو کې به په افغانستان کې د ورخت کچه لا دې حالت څخه کموي چې لامل به یې کرنه، مالداري او خوراکي خوندیتوب خورا اغیزمن شي. دغه راپور چې د ناسا او د نړیوالې هوا پیژندنې سازمان د معلوماتو پر بنسټ چمتو شوی د 2024 کال له اکتوبر د 2025 کال تر جون میاشتې د باراني موسم ارزونه کوي او د پرمختللي معلوماتو او وسایلو څخه په استفادې ورته د ځوابي پلان ملاتړ کوي. راپور ټینګار کوي چې د ورښت کچې او اقلیمي بدلونونو منظمه څارنه حیاتي ده تر څو د وچکالۍ خطرونه راکم شي او خلک له ناوړه پایلو وژغورل شي. کارپوهان سپارښتنه کوي چې د اوبو سرچینو مدیریت ته باید جدي پاملرنه او له بزګرانو او مالدارانو سره لازم ملاتړ وشي. د اوبو د برخې کارپوه نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل
چې یو خو د اوبو د سطحي اوبو کنټرول او ذخیره لپاره باید بندونه جوړ شي، کانالونه جوړ شي، دا یو باسته بل باسته اوبو استفاده هغه مؤثریت دی چې افغانستان کې ډیر ټیټ دی، هغه مؤثریت باید لوړ شي. زمونږ کارخانه او زمونږ اوبو لګولو طریقه باید میکانیزه شي. اوس چې مونږ او تاسو کوم اوبو لګول او زراعت لرو دا ډیر قدیمی او ډیر غیر مؤثره دی، تر 80% اوبو ضایع کوي.
یونیسف د اکشن بی په ورځ د مارچ په 2مه په خپل راپور کې ویلي و چې موسمي اقلیمي بدلونونو او طبیعي آفتونو په ټول افغانستان کې بشري اړتیاوې لا زیاتوي. تر دې وړاندې ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو څو ځلې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون او لامل یې د سختو پایلو او ورسره د مبارزې لپاره د نوي امکاناتو د شتون په برخه کې اندېښنه ښودلې.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د سری حکومت ځواکونو او د ملغو ولسمشر بشار الاسد وفادار ځواکونو ترمنځ په روسي نه خطو کې سلګونه کسان ته مرکز په رسیدلې ده. د سری د بشري حقوقو څارونکو سازمان ادا کړی چې لسګونه ملکیان په مړو او ټپین کې شامل دي. هغه د سری ولسمشر احمد شری د پخواني رژیم ملاتړو ځواکونو ته خبردار ورکړی چې خپل وسلې او ځانونه تسلیم کړي. جزئیات د سپلاستان ګزی راپور کې
د سوریه د بشری حقوقو د څار لندن میشت ډلې ادعا کړي چې د سوریه د حکومت د ملاتړ وسلوالو ځواکونو په بریدو کې تیر درې ورځې لکتر لګ درې سو څلوخت ملکیان وژل شوي. د دې ډلې مشر رامي عبدالرحمن رويټرز ته ویلي اکثر وژل شوي د علاویانو لګکی پوری تړاو لري. ډېرې وژنې په ترتوس کې شوي چیرته چې د سوریه د بشری حقوقو د څار ډلې د ادعا په اساس د لسو ښځو او پنځو ماشومانو په شمول شپېته ملکیان وژل شوي. علوي لګکی او د بشار اسد د مخلو رژیم وفادار ځواکونه د سوریه په ساحلي ولایتونو کې میشت دي چیرته چې دا څو ورځې د سوریه حکومتي ځواکونو پراخ عملیات روان کړي دي. د رامي عبدالرحمن په خبره د سوریه حکومتي ځواکونو له تیرو څو اونیو د پخواني رژیم پوځیان تعقیبوي. تازه تاوتریخوالي وروسته له هغه زیات شو چې تیره سه شنبه د بشار اسد وفادار ځواکونو د سوریه د نوي دفاع وزارت دوه پوځیان د لادقیه ښار اداتور سیمه کې ووژل. تر دې پیښې وروسته د سوریه د نوي حکومت ځواکونو او ملاتړ وسلوالو په یادو سیمو کې د اسد د حکومت د پاتشونو د تصفیه په نوم پراخ عملیات پیل کړل. د سوریه موقت مشر احمد اشرف په یو پیغام کې د بشار اسد وفادار ځواکونو ته خبرداري ورکړي چې ژر تر ژره خپلې وسلې په ځمکه کېږدي او تسلیم شي.
وانکم بهذا
تاسو یو لوی او نه بخونکي ګناه کړی دا هغه جواب چې تاسو یې نشئ زغملای درکل شوی. نو خپلې وسلې او ځانونه تسلیم کړئ مخکې له دې چې ډیر نه وخت شي. موږ به د دولت لخوا د وسلو انحصار ته دوام ورکړو او په سوریه کې به نور غیر کنټرول شوی وسلې نه وي. احمد اشرف دا خبرداري هم ورکړي چې په ساحلي سیمو کې به د عامو خلکو په سر د تاوتریخوالي او ظلم عاملین د بشار اسد وفاداران بللی تعقیب او وزپل شي. د عملیاتو پر مهال د نوي حکومت پوځیان په ځینو سیمو کې د بشار اسد وفادار ځواکونو له مقاومت سره مخ شوي چې د دواړو خواو لکتر لګه 200 غړي په دې څو ورځو کې وژل شوي دي. دا تحولات د بشار اسد رژیم له پرزیدو وروسته تر ټولو خنډیات شوي چې د احمد شاه په مشرۍ د سوریه نوې نظام سره مخ دی. د پنځمې پورز د سوریه حکومت ځواکونو د لادقیا او ترتوس ولایتونو په مختلفو سیمو او همدارنګه د همسا او حلب په څنډو کې د ولایتونو ته د تلونکو سړکونو په سر د اسد پلاو وسلوالو ډلو لخوا د همغږو بریدونو هدف وګرځیدل. دا پیښې په یادو سیمو کې د پراخو شخړو لامل شوې. د لادقیا د امنیت چارواکو ویلي په دې سیمو کې د اسد د وفادار ځواکونو بریدونه د پخواني رژیم د پوځ د یو لوړ پوړي قومندان او د اسد د وفادار شخص سهیل الحسن لخوا رهبري کیږي. د سوریه د چارواکو په خبره پراخ انکته د دې لامل شوې چې ځینې سیمې د سوریه د حکومت له کنټرول ووزي. د احمد اشرف په مشرۍ د سوریه حکومت وضعیت د کنټرول لپاره د دمشق په ګډون له مختلفو سیمو څخه په درنو وسلو او هلیکوپټرو سنبال پوځیان ساحلي ولایتونو ته استولې دي. تر دې مخکې د پخواني رژیم ملاتړي قومندان مقداد فتیحا په یو ویډیو پیغام کې د ساحل د سپار د لخر په نوم د یوې وسلوالي ډلې د جوړولو اعلان کړی او ویلي دي چې غواړي ساحلي ولایتونه د سوریه د نوي حکومت له پوځیانو پاک کړي. احمد اشرف او وسلوالو ځواکونه چې د هیئت تحریر شام په چوکاټ کې د بشار اسد رژیم پر ضد جنگیدل، د 2023 کال د دسمبر په اتمه د سوریې بشپړ کنټرول په لاس کې واخیست. په دې ترتیب احمد شاه د اسد د کورنۍ د نیمې پیړۍ واکمنۍ پای ته ورسوله. بشار اسد چې د حکومت له سقوط وروسته روسیې ته وتښتید، لا هم یو شمېر وفاداران او ملاتړي ځواکونه لري چې په ساحلي سیمو کې مستقر دي او د سوریې نوي حکومت ته یو خطر بلل کېږي.
له خبرونو ور اخوا،
د کنړ اوسیدونکي وایي په تیرو جګړیزو لسیزو کې پاکستان لسګونه کیلومتره خاوره لاندې کړې ده. د سیمو اوسیدونکي وایي پخوا به چې دوی د ډیورند تر کرښې ځانونه رسول، نو ورته به یې دوه ورځې مزل کولو، خو اوس یې د کنړ پر سر اغزن سیم غزول شوی او د پاکستان پوستې جوړې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د ډیورند کرخې سره نږدې پراته ولسونه وایي په تیرو جګړیزو کلونو په ځانګړي ډول د نړیوالو ځواکونو په شتون کې د القاعده او نورو وسلوالو ډلو خلاف د عملیاتو په بهانه پاکستان لسګونه کیلومتره وړاندې راغلی او په دې پلمې حاکمې نقطې نیولې دي. د خاص کونړ ولسوالۍ وسیدونکي بارام خان ازادي راډیو ته وویل
کوم ځای معنی چې په خوانیز منګه د جهاد د غوونو مکتبې د خاپخ نه خو اتوره تیګه اوتوي، اغه کې زمو غوندونه ویل تاسو د ماجر فاسي کې په خپل خاور واړوي، نو سره غږ زمو د کوټې په سر پروت دی، نو 55 کیلومتره د کونړ خاورې تر نه وته دی.
بهرام خان وای د کرخې بل غاړې ته زمکی کلی او خپلوان پاتې دي. په خبرې د اغزن سیم غزولو او د پاکستان لوري د خلکو په تګراتګ لګیدلو بندیزونو تری هغه هرڅ پاتې کړی دي.
موږ دره د لاس ورکړه، موږ ریتاړه د لاس ورکړه، موږ اوغو زره د لاس ورکړه، موږ تورخیل د لاس ورکړه، دا چې د کونړ شاته دي، موږ شندره د لاس ورکړه، موږ غیرډن د لاس ورکړه، موږ انارګي د لاس ورکړه، هغه د ګوشتې ورسره علی مربوط دی. سپینه خو ته وی غم د لاس ور کلاس پینکی تنګ یو ته وی امنګ د لاس ور کړی پلوین په کښتا ځان په کښتا یو قام یو غوخه یو اډکی خلکی.
هغه راته ویل په تیر حکومت کې د پاکستان لوړان دی راتګ ارګ هم خبر کړي وو. په خبرې نه نړیوالو ځواکونو په خلاف قدم پورته کړ او نه هم افغان حکومت قومونو ورسره د پوسټو جوړولو او پرمختګ خلاف جګړه هم وکړه، خو د ملاتړ نشټوالي په وجه ناکام شول.
د ممند ټول قانونه شالای و ولای و مایا و سرکنده او د کوکاخلو پوری دا مرګډی شو او د مایا په سر او په انرژي غخم ته واړول چې بیا کله جنگ بند توانه وته، نو تقریبا چې دریم په شهیدان ورکړو وم په زخمیان ور.
د همدی سیمه او بل وسیدونکې ګل رحیم راته وویل ل دوی څخه په خوا د ډیورن کرخه ډیر لري و او تر هغه ځایه به دو ورځې په پخو مزل کول، خوسی کورونو ته را رسیدلې ده.
د سی وختو چې منګ با د شالې درینه روان شو، دور ز مزل منګ پیدا کاو به پاکستان رخ به تر سی دا غ وخت پوری چې سو امریکانین کلرال نو رو را روان شو دل تلقیدی دی ومن د غز منګ وتنی خلک او دل تدادی او دل تدادی حتی دا چې منګ د کوټې د پاسه نه دی وځکه چې په خاپه کې وو وز منګ د کوټې د پاسه دی.
د ناړی ولسوالی یو قومي مشر چې د نوم خودل او غک سبتول څخه ډډه کوي وایي د ظاهر شاه او د سردار محمد داود خان په حکومت کې د قومونو او قبایلو چارو اداره کې دنده تر سره کوله. د هغه په وینا په افغانستان کې د جګړو پیل کې دوه وړاندې د باجوړ په خار کې د قبایلو دفتر او په یکغون کې خونځه درلود چې مامورینو او خونکو تبا افغان حکومت معاشونه او امتیازات ورکول. هغه وای خو پاکستانی حکومت په افغانستان کې د اوږدې جګړې څخه ګټه پورته کړه، د ډیورن کرخې نخې وران کړي او د کونړ خاوره کې وړاندې راغې. په کونړ کې او طالب چارواکي چې دا هم لنوم خودلو او غک سبتولو ډډه کوي ازادي راډیو ته وایي د دوی د بیا واکمنې دوه وړاندې پاکستان د کونړ په خاوره کې زیات وړاندې راغلې دي او اوس یې دوی د پرمختګ مخنی ولې ده. په خبرې د پاکستان لخوا د غزول شوی اغزن سیم سره خوا کې خپلې پوستې جوړې کړې او ورته د سړک په تیرولو کار روان دي چې پر سر کله ناکله د پاکستانی ملیشو سره نښتې هم رامنځته کیږي. پاکستانی چارواکو د کونړیانو د دغه خبرو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې د پاکستان له لوري د یاد ولایت د ځمکې لاندې کولو خبره کوي چې د ډیورند کرخې په اوږدو کې د نورو ولایتونو اوسیدونکي هم ورته شکایتونه کوي.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
کندهار کې متشبث میرمنې د حکومت بندیزونو زمون کارته زیان رسولې دي. په کندهار کې متشبث میرمنې وایي چې د طالبانو سرپرست حکومت لخوا لګول شوي بندیزونه یې اقتصادي فعالیتونه له خنډ سره مخ کړي دي. دغې میرمنې چې د محل په کورونو کې کار کوي شکایت لري چې د محدودیتونو له امله نشي کولی چې د پخوا په څیر خپل لاسي توکي جوړ او بازار ته وړاندې کړي. دې میرمنو د طالبان له حکومت غوښتنه کړې که له کوره د وتلو اجازه نه ورکول کېږي نو لږ تر لږه د کور دننه د دوی پر کار محدودیتونه نه وضع کېږي. نور تفصیل
په دې خیاطي کارخونه کې چې یو وخت ګڼ شمېر ماشینونه چلیدل اوس یوازې څو محدود ماشینونه فعال دي. ماسومه حیدری چې د کندهار ښار یو متشبث ده څو کال وړاندې دا کارخونه جوړه کړه. د کارخونې د فعالیت په لومړیو کلونو کې شاوخوا 30 میرمنو پکې کار کاوه، خو اوس یوازې 6 میرمنې ورسره کار کوي.
ما فعلا 6 خانم کارمند داریم. قبلا
زه اوس مهال 6 ښځینه کارمندان لرم. مخکې مې 30 ډیرش او 30 میرمنو ته د کار زمينه برابره کړې وه، خو د سختو شرایطو له کبله زه اوس نسم کولای چې ډیری کارمندان ولرم.
د طالبانو له لوري پر میرمنو د کار او زده کړو د محدودیتونو له امله ډیروی هڅه وکړي چې خپل فعالیتونو ته په کورونو کې دننه دوام ورکړي، خو د حکومتي بندیزونو او بازار ته د نه لاسرسي له کبله یاد کارونه هم له ستونزو سره مخ دي. هله حیا درخانی چې په کندهار کې افغاني کالي جوړوي او په خوای خپل تولیدات بهر ته صادرول وای، د طالبانو حکومت بندیزونو یې کار ته جدي خوندونه جوړ کړی دي.
مخکې مو کارونه سم مو اوس خو د زیاتره بندیزو په خاطر مو کارونه ټپلار دي. مخکې پاکستان ته خارج ته کالي یا فوست د لارې څخه مو په اسانۍ توګه کولای شو چې وایستو. پاکستان به د ویزې مشکل دي، موږ خو نس کولای چې افغاني کالي د بل چا په لاس ورکو یا یې واسو نه موږ یې خپل وړو. نو هغه یو خو په میاشتو زموږ ویزې نه راځي، دا غټ مشکل دی موږ لپاره. او بیا خبره د محرم ده، زیاتره وخت خو زه خپل یوازنی سرپرست خپل د کور یم چې ټول مشکلات هر څه زه خپل د خیاطۍ د لارې حلوم. نو خو زه نسم کولای چې هر وخت محرم د ځان سره بوزم. دغه نوغه بیخي ډېر زموږ پر اقتصادي بیخي ډېر بد اغېز کړی.
دنیا ناصری چې د کندهار بل متشبث د وای د طالبانو لراتګ ورسته کله چې پرنجونو د زده کړو بندیز ولګید، دی هم شوونځي پرې شوت او د خیاطۍ کارې پیل کړ. دا زیاتوي چې اوس د جوړسو توکو د پلور لپاره هیڅ ځانګړی بازار نه لري چې لکه بلې دغه پیل کړی کار هم ورستربلی د بندیدو خواته روان دی. دا د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې میرمنو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي او هغوی ته اسانتیاوي رامنځته کړي.
هر نجلۍ لپاره ډېر څنګه ډېر سیمې دي، لکه مخکې موږ تعلیم کوو تر اتم صنف پورې موږ تعلیم ودرېدي. بیا طالبان راغلل، هر څه بند کړل، د سینټر ستانه شتام څه بیخی مونږ په کور کې ناست یو. اوس موږ د خپل دغه څخه خیاطۍ ته راغلي چې بل څه ستا نه بله خیاطۍ ته مخ کړی دی چې د هغې نه موږ خپل پوره کړو، خپل د کوره به وځینې کې چې څه زده کړو د دنیا د دنیا په مقابل کې. نو په دې باندې خپل اصل خو هر نجلۍ ارمان لري چې ځان څخه یو شی جوړ کړي، خپل په پښو باندې ولري. لکه ما غوښتل چې زه بزنس وکړم یا یو بل څه وکړم، خو چې کله طالبان راغلل هر څه مخ باندې کړی دی.
په کندهار کې ډېرې بیوزله میرمنې د لاسي صنایعو لاري د خپل کورنوي لګښتونه پر کوي، خو د بازار د نشټوالي او حکومتي محدودیتونو لکبله د دوی کارونه ورستربلی کمزوري کیږي. په خوا په کندهار کې د میرمنو لپاره ځانګړي بازار موجود وو چې هغه د خپل تولیداتو د پلور لپاره کارولای سوای، خو طالبانو هغه بازار هم بند کړی. ورسته تر هغه چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د ښځو پر کار او فعالیتونو یو شمیر سخت بندیزونه ولګول، د هغوی اقتصادي وضعیت له جدي ستونزو سره مخ سوی دی. د دې محدودیتونو له مخې ښځې نسي کولای د محرم پرته له کوره ووځي او کار وکړي، همدارنګ په 2022 میلادي کال کې طالبانو شزي لټولو محلي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو څخه منع کړي او په 2023 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د دوی پر کار